د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخمو د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو، د نړۍ له حالاتو مو خبرو، او په اخره کې تاسو د سولې پر لور اونیزه خبرونه دراورو. خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته وړاندې کوو، تاسو معلومه ده موږ د غړی په سر او نیمایي کې تاسو خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره نساج مل په سټوډیو کې دا راځي چې وایو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په قبایلی سیمو کې پارسي توګه لګول شوي سني استادان وایي د تنخواګانو نه ملاویدو له وجې به کالجونو ته نه ورسي. د هند وزیر اعظم وایي پاکستان به په نړیواله کچه یوازې کړي، او د جرمني چارواکي وایي د هیواد د په یو هوایي ډګر کې له داعش سره د اړیکو په تور یو جرمن نیولې ده. د خبرونو تفصیل، په قبایلی سیمو کې پارسي توګه لګول شوو سنو استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد له کالجونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د ډاک لیکچررانو د تنظیم مشر افسر خان پرین مشال ریډیو ته وویل د تیر کال راهیسې د شاوخوا 214 استادانو تنخواګانې بندې دي، او د عدالت د امر باوجود ورته تر اوسه نه دي ترلاسه شوي.
2011 کې زمونږ اپائنټمنټ شوی دی. هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ ایکسټینشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله ایکسټینشن چې ایکسپایر شو، نو ایکسټینشن د لپاره فایل راغلو، خو هغه ونه کو. هغه ونه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټ تا کوټ ورته په 29 جون باندې اړه وکړو. هغه باندې عمل درآمد اوسه پورې لانه دی شوی.
نوموړي زیاته کړه تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي په کالجونو کې به نه حاضرېږي. د یادو استادانو د دې غوښتنو په اړه چارواکو تر اوسه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد تراګری په ذریعه د ایشیا بې ثباته کولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په نړیواله توګه یوازې کړي. د وزیر اعظم مودي لخوا پر پاکستان د نیوکې لاغرستو کېږي چې د ستمبر په 13مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو په کیمپ برید وشو. هند د دغه برید لپاره پاکستان تورنوي. وزیر اعظم مودي تیر ورځ د خبرو پر مهال وویل د پاکستان کړنې په هند، بنگلاديش او افغانستان اغیز چوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم نریندر مودي دا تورونه بے بنیاد دي. په پیښور کې نرخزیان وایي د امتیازي سلوک او د حکومت پام نه کولو له وجې دینی عالمان د دوی جنازو قبولو ته هم نه تیاریږي. د نرخزیانو د اتحادی مشري فرزانی پرین مشال لیډیو ته وویل تیر ماسپخین په پیښور کې د دوی د یوې ملګري دیوانی د جنازې لپاره ملایان نه رضا کېده، چې وروسته بیا یو تبلیغي دغه جنازه وکړه.
قبر موشو او کفن دفن موشو خدا سان نارم یو کم زمون مولیانو هغه دی نه پیدا کیږي مولوم دغه وای چې زنه کومه کم چې علی شاله جنازه کړه ونه هغه پور خلک نه ختی دی خلک ور پور خان دی چې ته دی جلاګانو مولای نو بار بار دا وای مچ دی بیا د ستخور جنازه ولی کوي، یاد شرابی جنازه ولی کوي، د قاتل جنازه ولی کوي.
فرزانه سیاتبی د بجل شوی نرخصی علی شاه جنازه د کور دننه شوی و لدی وړاندې بعد وی خپل نور ملګری د مړینې وروسته د شپې پر مهال خاورته سپارل. د افغانستان د بغلان ولایت د خانجان ولسوالۍ پورې مربوط په شمالي سالنګ کې په یو برید کې دوه سرتیري او یوه ښځه وژل شوي، او د یو ماشوم په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. د خانجان ولسوال لطف الله پرون مشال ریډیو ته وویل پرون په دې پیښه کې زخمي وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد رسنو ته په یو پیغام کې د دغه برید ذمهواري په غاړه اخیستې او ویلي دي چې 500 سرتیري یې وژلي دي. په کابل کې د مصر سفارتخانه ویلي دي د دوی هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ټینګښت لپاره ملاتړ کړی دی. د مصر د سفارتخانه په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د غراز راغلی دي چې مصر د افغانستان له دولت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې په وینا پرون د مصر سفارتخانه د افغانستان لپاره مرستې هلال احمر ادارې ته سپارلې دي. د پروان والی وای په بګرام کې نړیوالو هوایي سواکونو شمنه کړي چې د خلکو د ستونزو د هوارول لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم پرون مشال ریډیو ته ویل د دغو سواکونو لخوا اعلان شوي مرستې د پوهنې، روغتیا، ټولنیزو خدمتونو او د مختلفو بنیادي ضرورتونو په برخه کې دي. نوموړي زیاته کړه په بګرام کې ځای پر ځای شوو سواکونو شمنه کړي چې په سیمه کې به د 500 نه تر 100 امریکایي ډالرو پورې وړې پروژې هم پیلوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي چارواکي وای د واشنگتن په شاپینګ مال کې د خونړیو ډزو په تور یو مشکوک تن نیول شوی دی. د ستمبر په 24 د واشنگتن پولیسو ویان مارک فرانسیس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بیګا پولیسو دغه مشکوک وسلوال ونیو. د نیول شوي تن په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. د ستمبر په 24 نیټه د برلینګټن په یو شاپینګ مال کې د وسلوالو په ډزو کې 500 تنه ووژل شو. دا لواضح نه ده چې د یادو ډزو کولو مخه وا، خو چارواکو ویلي چې داسې هیڅ نښې نه دي ترلاسه شوي چې ګنې دا د ترهګرۍ یو ګام و. د جرمني چارواکي د هېواد د ډوسلډورف په هوایي ډګر کې د یو جرمن د نیولو خبر ورکوي. د جرمني د وفاقي سننوالۍ دفتر وایي دغه سړی له ترکیې څخه د راستنېدو په وخت اسلامي دولت وسلوالو په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني د وفاقي سرنوالۍ دفتر په یو بیان کې ویل شوی دی چې په دغه 22 کلن تن تور دی چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته تللی و. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او له نسا جمل مو خبرونه واردل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د قبلي سیمو د کالجونو اډهاک استادانو له یو کال راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ځکه خوای نور درس نه ورکوي.
هغه پوری دوه کلاسو بایکاټ وي چې څو پوری ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه د یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه کړي.
یو مهال د پاکستان مذهبي ګوندونو روس سرسخت کافر هیواد بالا او پر ضد جګړې لپاره کار کاوه، خو اوس چې روسي او پاکستاني پوځیانو پوځي مشقونه پیل کړي د دې ډلو پالیسي ولې بدله شوه؟
دی وخت د ملک دفاع خبره ده، د ملک د سلامتی خبره ده، د ملک سلام د ملک سلامتی لپاره زما دشمن راځي ما سره ودرېږي نه زه به هغه ته خیرنه دم کوم.
ملایانو پیښور کې د ملشبی اجلا جنازه نه کوله. هغه تن چې پرونی دا جنازه وکړه وای
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بار چا سره مینه محبت کوي. که موږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه دا غریبانان له خو الله بل نبی نه را لګي کړه.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ د امریکایي ماشوم لیک واوري چې خپل ولسمشر ته د شام د یو جګړه ځپلي ماشوم په اړه لیکل دي.
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria? Can you please go get him and bring him to our home?
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ 9 غنټې وړاندې کیږي. اولنی ریپورت به ورشو د قبلي سیمو د کالجونو د استادانو د بایکاټ له وجې د زرګونو زده کوونکو پر تعلیم بده اغیزه شوې ده، خو دغه استادان وایي د دې ذمہوار حکومت دی. د دوی په خبره یو کال شو چې تنخواه نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دې استادانو په حق کې فیصله کړې، خو حکومت لا تر اوسه پورې د دې 2213 استادانو تنخواه نه ده ورکړې. نور تفصیل یې له غلام غوث څخه اورو.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکي 213 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي تر څو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانې نه وي ورکړې شوې تر هغې به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي دې لړکی وایي
هغه پوری دوه کلاسو بایکاټ وي چې څو پوری ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه د یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه وي کړي. یارمونه مخکې هم د سی پرېسیډنټ موجودی چې الحاق باندې خان کې غستې دي په دوه کالو یا درو کالو پسې ګورنمنټ هغه پرمننت کړی دي. هم مو 15 کاله پر کېږي نو څو سپورې دوی کومه واده کړی و د پرمننت هغه اوسه پورې دوی تر سره نه دی رسولي. زمونږ ټولو نه غټه ګناه دا دی چې مونږ د پارټي خلک یو او ټرایبلو بچو ته د سبق ښیو.
د قبایلي سیمو د دغه اډهاک لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پېښور هایکورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاک لیکچرانو ته د تیر یو کال تنخواګانې ورکړل شي، خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ نه اکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله اکسټنشن چې ایکسپایر شو، نو اکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اون کو هغه اون نه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټا کوټ ورته په 29 جون باندې اړه وکړو سیکرټری هایر ایجوکیشن تا، ای سی ایس فاټا تا، ډایریکټر فاټا تا او چیف سیکرټری کی پی کی تا چې تاسو دې سیندریز فورن ریلیز کې د کم اختر نمخ کې هغه مونږ دې کنسرن چې کسانو ته ورسو
یاد دی وی چې په دې 214 لیکچرانو کې شپږ نوي خزي استادان هم شامل دي، او په 2011 کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو د تعلیم محکمې دوی په عریضي بنیاد برتی کړي وو او بیا یې د قبایلي سیمو کالجونو ته لیږدولي وو، خو د تیر یو کال نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اوره، او په دې پروګرامونو کې د سولې پر لور خبرونه تاسو د دې غړې په اخیره کې وړاندې کوو. په 1998 کلونو کې د پاکستان حکومت، پوز او مذهبي ګوندونو د روسانو خلاف د افغانانو په جګړه کې په پراخ ډول همکاري وکړه او برخه یې واخیسته. د پاکستان ریاست او مذهبي ګوندونو پالیسي دا و چې روس یې یو سرسخت کافر هیواد باله، نو ځکه یې ورسره جګړه فرض ګڼله. خو اوس د پاکستاني او روسي پوځونو ترمنځ له پرونه پیل شو پوځي مشقونو په اړه د مذهبي ګوندونو دریز بدل شوی دی. دوی وایي پاکستان په نړیواله توګه ځانله شوی، نو ځکه پاکستان ته د ورغلو روسي پوځیانو هرکلی کوي. په دې اړه اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د پاکستان او روس ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه یو ښه ګام ګڼي، خدا خبره منی چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد په پاکستان کې د شوی پروپاګاندې له کبله پاکستانیان روس ته په خسترګنه ګوري او هغوی کمیونیست او بیدینه ګڼي. د دې ګوند خیبر پختونخوا ویان مولانا عبدالجلیل جان وایي اوس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی، نو په کار ده چې پاکستانی ولس دا خبرې هېرې کړي چې روسان کافران دي. نوموړی وایي که وخت راغی نو دوی به بیا د کمیونیزم پر ضد ودرېږي، خو اوس وخت د دې خبرو نه دی. د پاکستان جماعت اسلامی ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم بیاوی لا هم د دوی ګوند پریکړه نه ده کړې چې د روس او پاکستان ترمنځ د دې نوې دوستۍ ملاتړ یا مخالفت وکړي. خو نوموړی وایي دوی په 1980 لسیزه کې د روس مخالفت ځکه کاوه چې دې هیواد هغه وخت د توسعه بسندۍ پالیسي درلوده، پر افغانستان یې یرغل کړی و او غوښتل یې چې پر نورو هیوادونو هم قبضه وکړي. خو د په خبره روس اوس دغه تګلاره بدله کړي.
هغه چې روس کم کمیونیستي یرغل و په هغې باندې جماعت اسلامي موقف څرګنده و، د دې نوعیت او د هغې نوعیت بېخي بدل دی. هغه شان موقف چې هغه روسی کومه توسی پسند دی او په هغه باندې کوم موقف هغه موقف بهر لري جماعت اسلامي نه وي.
خدا و امین نېشنل ګوند یو مشره بشرا گوهر د پاکستان په یادو مذهبي سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې تل د خپل ولس په ذهنونو کې د نورو قامونو او فزانګړې توګه د گاونډیو هیوادونو پر ضد نفرت پیدا کړی. د دې په خبره د روس پر ضد په تیرو وختونو کې د نفرت پروپاګاندا وه او که اوس د پاکستان او روس ترمنځ پوځي مشقونه دي هیڅ کله په کې د ولس خیال نه دی ساتل شوی. بشرا گوهر وایي دا به ډېره خوشاله وي که چیرې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون پر ځای ولسي تړون شوی وي او د دواړو هیوادونو ولسونه یو بل ته رانږدې شوی وي.
کله چې روس افغانستان ته راغی نو پاکستان په لاسپوسی یا پراکسی جګړه کې ورداخل شو او د دغه فیصلې له کبله پاکستان او افغانستان دواړه اوس په اور کې ولاړ دي. زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللی دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راویستو د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي. خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي. پاکستان له د یوازیتوب نه د راوتو یوازنۍ لار دا ده چې خپلې امنیتي او بهرنیو چارو پالیسۍ سمې کړي.
د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه به د اکتوبر تر 13 نیټې پورې دوام لري. د پوځي مشقونه پر داسې وخت ترسره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته اوږوږی د سولې پر لور دغه خبرونه تاسو ته نن په دې غړي کې په اخیری شیبو کې وړاندې کوو. خو اوس یو ریپورت ته پیښور د ورزو لډیرو هلو ځلو وروسته پرون پیښور کې د دیوانی په نامه د هغه نرخزی جنازه وشوه چې د ایډز ناروغۍ له وجې مړ شوی و. د بشري حقونو فعالانو او نرخزیانو ویلي دي چې ملایان د غلو او قاتلونو جنازې کوي خو د بېګناه نرخزیانو نه کوي. دوی وایي خلک یې له نڅا او ګډا خوند اخلي خو د ژوند په نورو اړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي. د غلام غوس رپورټ اورو چې د جنازې په تکبیر پیلېږي.
د دیوانی په نوم د مرشوي تن د جنازې د مونځ د پیښور د جیټی روډ سره سلما ادا کړی شو. د دیوانی په نوم دا تن د ایډز د ناروغۍ له وجې مړ شو او د ده د مړینې مراسم د نرخزیانو د ایتیادیې د مشري پرزانی په کور کې ترسره شو.
تدې ټیسټ کړو نو ایچ آی وی چې کوم هغه دی سبحان هغه کړو نه هغه پوره دنیا کې هغه مشهوره کړه چې دا دیوانی ایډز دی. دیوانی ایډز دی دا خپل مرګرو کوم چې د دې سیلیانې وي یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لکه چانې والو هغه ټولو دا لکه هغه کا لرکا
پرزانه زیاتوي. د دې نرخزی د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو.
قبر یې موشو او کفن دفن یې موشو خو د سار ناړم یو چې کوم زموږ مولیانو هغه دی نه پیدا کېږي مولا دغه وایي چې زه نه کوم. کوم چې علي شاله جنازه کړې وه نو هغه پورې خلک نښتې دي او خلک ور پورې خاندي چې ته د اجلاګانو مولا یې. نو زه بار بار دا وایم چې دی بیا د سودخور جنازه ولې کوي یا د شرابی جنازه ولې کوي، د قاتل جنازه ولې کوي؟ مونږ خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډې د کو او هغوی خو جرم کوي، نه هغوی جنازې جیز دي، زمونږ جنازې ناجیز دي.
خو بیا وروستو د یحیا جان په نوم یو تبلیغي د دغه نرخزي د جنازې مونځ ته ورمخ کې شو. یحیا جان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي،
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې دې بار چا سره مینه محبت کوي او دې سره به مونږ ډړه نه محبت کوو، ځکه کې مونږ هم ناراضو او تاسو هم ناراض یا دا غریبانان له خو الله بل نبی نه را لګي کړه، د دې وجه دې سره محبت کول، د دې په غم خاده کې شراکت کول، دې ځان ته نږدې کول، الله د رضا لپاره چې دین د جهنم نه بچ مونږ هم د جهنم نه بچو.
د نرخزیانو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي، نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
که علی شاه ژوندی وو او که د دیوانی ژوندی وو، نو هغه بیا نه وته په هسپتالونو کې ځای ملاویږي، نه وته علاجونه ملاویږي، او نه وته توجه او محبت ملاویږي، نه د خپلو اړخو نه د پردو اړخه. خو مونږ به دې جنازې ته په یو ښه نظر ځکه ګورو چې خلک رالل، او بیا د تبلیغي جماعت چې کوم علما او کم زمونږ ملګري وو، هغوی دا مونږ د غیر ډیر زیات شکر گزارو چې غیر راغه نور مرګری راغستل او سره عام نماز جنازه هغه وکړه.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وجل شوی نرخزی علیشه جنازه په یو کور کې د ننه ادا کړې شوې و، او د دې دوو جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غلام غوث رپورت مو وارد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي،
د بلاست کې موږ په خپل د او چت کړي د پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورید، مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اوسم یو مطبوعاتي کتنه، سند او خبر پختونخوا د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د قومي پرمختیایي پروګرام سره د همکارۍ او مرستې نه کولو اعلان کړی دی. دوی ویلي دي چې وزیر اعظم دا پروګرام د خپلو سیاسي ګټو لپاره پر مخ بوتلل غواړي او ډېره ګټه به پنجاب ته رسیږي. په دې اړه د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یوې ادارې مهم ټکی درته شاهین بنره وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون په اداریه کې لیکلی دی چې د پرمختیایي پروژو په شاد د هر حکومت خپل سیاسي ایجنډا وي، خو اختلافات د دغه پروژو د عملي کېدو په وخت مخې ته راځي. په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې او چارواکي ویلي دي چې په پاکستان کې په څو ځانګړو ضلعو کې د پرمختیا کارونه کیږي او ډېر کارونه د سیاسي ګټو لپاره کیږي. له دې کبله دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د سند او خیبر پښتونخوا صوبو د وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیایي پروژو د پروګرام د مرستې نه کولو اعلان کړی دی. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون حکومت د پاکستان په لویو صوبه پنجاب کې اکثریت لري. د وزیر اعظم د پرمختیایي پروګرام لپاره دوی صوبو ته وایي چې ورسره ملګری شي، خو د سند او خیبر پښتونخوا صوبو حکومتونه د دوی په خبره باور نه کوي او وایي چې دا پرمختیایي پروژې په یو خاص سیمه کې د ووټونو ګټلو لپاره دي. ورځپاڼې لیکلي دي چې ستونزه دا نه ده چې ګنې د نواز شریف حکومت د پرمختیایي کارونو په وسیله انتخابات ګټل غواړي. د سند او خیبر پښتونخوا صوبو د حکومتونو په اند مرکزی حکومت غواړي چې د خلکو رای یوازې د ځان په حق کې په کار راولي. دوی وایي که وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیایي پروژو ټولې وسیلې په خپل لاس کې ساتل غواړي، نو دوی ملګرتیا نشي کولی. که چرې د دوی د دلیل بنیاد مالی پنګې وي نو بیا یې خبره کمزور کېده، خو دوی د دغه پنګو په سیاسي استعمال اعتراض لري چې له کبله یې د پرمختیا ایجنډا د محدودیتونو ښکار کیږي. مرکزی حکومت د وروستو پاتې سیمو او صوبو د پرمختیا کارونه شاته غورځولې دي، خو دا هم د خفګان خبره ده چې صوبې هم د خپل برخې پرمختیایي کارونه پر مخ نه وړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د پرمختیا منصوبې وخت په وخت د اختلاف ښکار شوې دي. پکار ده چې صوبې د خپلو ولسونو فکر وکړي او مرکزی او صوبایي حکومتونه د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ د غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او په مشال ریډیو باندې زموږ خبرونه هر ورځ تاسو نه غنټې وړاندې کیږي. اوس لسوات تاسو یو رپورت درورو د سواد په سیدو شریف کې د سیلګری د نړیوالې ورځې په مناسبت د لرغونو آثارو محکمې او د اټلی حکومت لرغونو آثارو د ساتنې مشن په ګډه یو سیمینار جوړ کړو. د غلطه د سواد خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغونو آثارو د خوندی کولو لپاره د لانور ډیر ګامونه واخلي. نظامت خان په رپورت لري.
په دغه موقع د سوات پوهنتون لرغونی آثارو ډیپارټمنټ مشر زړور خان د سوات لرغونی آثارو په اړه وویل،
بودیست خلکو لپاره سوات ویلي چې دا دغه لپاره یو د څنګه چې زموږ لپاره کعبه مقدسه ده، دغه لپاره دا ځمکه مقدسه ده، او هر کال به هغه دلته کې د زرګونو سیلانیان سپیشلی بودیست مونکس چې دي یا دغه هغه راهبان چې دي هغه دلته کې راتلل. تر د دې 2000 پورې به هغه راتلل، خو کله چې د ملک د دې امن او امان صورتحال خراب شو پاغه وجه باندې دلته کې د خلکو پراتلو کې ډیر زیات کمې راغله دي.
سیمینار کې شریک د اټلی حکومت لاړه غسوات کې د لرغونی آثارو ساتنې مشن یو ماهر میسوم ودالی اول چې شتمن خلق سیلونه کوي چې ترې ملکونه فائده فورته کوي. یقینا ولس غواړي داسې خلق د نورو سیمو کلچر لیدل غواړي. دوی غواړي چې ولې ژوند ځواک کې بدلون دی، له دې لپاره تیار دي چې ډیر رقم ورکړي. نو سیلګرۍ سند نړیوال سند دی چې ډیر رقم دی پکې، او د دنیا لوی سند ګڼلی شي. د مالدار ملکونو ولس دلته راځي، مقامي ولس ته وده ورکوي، او دې سره ترقی راځي. د سوات لرغونی آثارو په اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دې څخه پیدا نه پورته کیږي.
ات بندې نه دي شوې د سیزن چې دې زمکه چرته دي، راغې مقدار سمره دی، وس موجوده سمره دي. دلته وخت په وخت باندې د قبضه ما پیالې کې دي، د سیزن ته نقصان رسي. نو په دې حواله باندې د ټوریزم ډپارټمنټ او د آرکیالوجي ډپارټمنټ ډېر زیات ذمہ داری جوړیږي چې خلکو ته رسایي وکړي او خلک د اهمیت پوه کړي.
د سواد سره تعلق لرونکو د ودانۍ ماهر او لرغونی آثارو ساتنې غړي شوکت شرار وایي چې د سواد قیمتي لرغونی آثارو په اړه معلومات ډېر کم دي.
زمون سره د دې موجوده تهذیب سره د دې حکومت سره د دې پوره ډاکومنټیشن هم نشتا. لکه داخله لکه دیو چې کوم پروټیکټډ سایټس دي دا غي ور سره معلومات خدا وطن خو ډک پروت دی. وای چې سلویخت فیصد دا آثار په سی پسواد کې دي. بل دې مسله دازا چې دلته کې یو خدیته اهمیت بلاوشه نه دی. د دې خبره ډیر ضرورت دی چې دا د یو مربوط پلاننګ ضرورت چې باقي د آثار هم وي، د دې وطن چې کوم قدرتي حسن دی داغې دې هم اهمیت دی، د دې زیږی چې خپل کلتور دی داغې دې هم اهمیت دی.
بلخوا د سوات لرغونی آثار محکمې مشر فیض الرحمن وای چې دوی هڅه کوي چې د سوات لرغونی آثار ولستا پډاګه کړي.
ریګولرلی زموږ سټوډنټس راځي، څوک راځي موږ ویلکم کوو، موږ فری انټری ولا ورکو، ایو انده چې د ټیم نه اوټ مل موږ دغه ورکو چې دا د خلکو ته اورسي پیغام خلکو ته اورسي د خلکو تل روان شي سیل ګری.
سیمینار په اخر کې د سیمې سیول سوسایټي خبریالانو هوټل سند سره تعلق لرونکو او کومو سیمو کې چې لرغونی آثار دي د هغه ځای اوسیدونکو څخه د لرغونی آثارو څخه فائده پورته کولو په اړه تجاویز واغسته شول چې وروسته به پرې حکومتي چارواکي پالیسي جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او وسوم لسنی می بجی شوی دی د خبرونو د لنډیز وخت دی ل انیسا اجمل یو.
په قبایلی سیمو کې پارسي توګه لګول شوو سنو استادانو له تنخواګانو نه ترلاسه کولو پرسید له کالجونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د ادهاک لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته ویل د تیر کال راهیسې د شاوخوا 214 استادانو تنخواګانې بندې دي او د عدالت د امر باوجود ورته تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه سندي ویلي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پر پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد د تراګرۍ په ذریعه د ایشیا بې ثباته کولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په نړیواله توګه یوازې کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم نریندر مودی دا تورونه بې بنیاده دي. په پیښور کې نرخزیان وایي د امتیازي سلوک او د حکومت پام نه کول لوچی دینی عالمان د دوی جنازو کولو ته نه تیاریږي. د نرخزیانو د اتحادی مشر فرزانی پر مشال ریډیو ته ویل تیر ماسپښین په پیښور کې د دوی د یوې ملګري دیوانی د جنازې لپاره ملایان نه رضا کېده چې رستو بیا یو تبلیغي دایې جنازه وکړه. د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط په شمالي سالنګ کې په یو برید کې دوه سرتیري او یوه ښځه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. الته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد د پیښې ذمواري منلې. د پروان والی وای په بګرام کې نړیوالو هوایي ځواکونو شمانه کړي چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم پرون مشال ریډیو ته ویل د دغو ځواکونو لخوا اعلان شوې مرستې د پوهنې، روغتیا، ټولنیزو خدمتونو او د مختلفو بنیادي ضرورتونو په برخه کې دي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگتن په شاپینګ مال کې د خونړیو ډزو په تور یې یو مشکوک تن نیولی دی. د ستمبر په 24 د واشنگتن پولیسو ویان مارکو فرانسیس دا خبره وکړه. او د جرمنی چارواکي وایي د هواد د ډوسلډورف په هوایي ډګر کې د یو جرمن له داعش ډلې سره د اړیکو په تړاو نیولی دی.
مشال ریډیو اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وای. اوس با سراج زهیر ته د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وای د پاکستان او هندستان ترمنځ پر روان تو تریخوالی کې الن سات سکمه په نظر ناراضي او پنړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوز د هر قسمه غیر ملکی خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدل ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوښوي او معاشي پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معامله کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمي قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی دې حتی پریک نږدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ له وجې به په دې منطقه کې حالات ډېر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وایي پکار ده چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معامله ټول ګوندیزه غونډه راوبلي او هغه پارٹی هم راوغواړي چې په پارلیمان کې نمائندګي نکوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معاملہ ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې د پاکستان او روس په جنگي مشکونو باندې لیکلي. په دې کې جنگ رسپانه خپلې ادارې کې لیکي، د روس او پاکستان د پوځونو ترمنځ د جنگي مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات خراب شوي. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. اداریا اخري کې وایي، باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره ښه کړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دي چې د نورو ملکونو سره دفاعي، معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د نشن ورځپاڼې لیکلي چې یو خوا په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو خبرونه مخې ته راځي، نو بل خوا د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو په زور ویستلو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي، که څه هم سږ کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمېر کې کډوال داخل شوي دي، خو باید چې ملکونه د کډوالو د مخنیوي لپاره د بنیادي ضرورتونو په برخه کې ګامونه پورته کړي. انیسا اجمل د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي، په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي، د افغان طالبانو د کویټي شورا یو څرګند حقیقت دی، او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقالې په خبره، له شمالي وزیرستان څخه کوزي کورمې او تل ته د راتللو وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي، چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یوه آزاد سیمه جوړه کړي. مقالې لیکي، بلخوا په پاکستان او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زوره د افغان کډوالو له هېواده ویستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقالې لیکي، دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانه لیکي، د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستي ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی، او په دې لړ کې په مختلفو موکو په سینټ کې پردې نیوکې شوې دي، خو د دې هواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملي کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو رپورټ کې ویلي، سږ کال د 300,000 څخه زیات کډوالو پناه غوښتونکي د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د رجسټرډ شوو 500,000 نه کمې دي، خو په 2014 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,450 کډوالو په نسبت زیاتې دي. یونان ته پراتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 50% دي. دغه سی بیا په لویه شمېره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی له لارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 0% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګري ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي، دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، د غي د استوګنې، له کورنۍ سره یو ځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغسې نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمين نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو لږ وروسته وړاندې کوو. اوس یوه مرکه درته دروړو. د افغانستان د اروزګان ولایت او د دې ولایت د مختلفو سیمو په اړه باندې رپورټونه راځي چې لا هم دغلته وسلوال شته دی او یو غټ ګواښ یې جوړ کړی دی. زموږ همکار سهیلا حسرت نظیمی د دې ولایت د امنیه قومندانۍ له سرپرست سید آغا ثاقب سره په همدې باب مرکه کړې ده او لومړی سر کې تی دا پوښتنه کړې ده چې د اروزګان د مرکز د محاصرې په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
د دای وضعیت د مهار لپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازهدم قوتونه دوی راګرځېدلي دي او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس سرکان دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی. څه مشکل په دې مورد کې نشته دی.
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستي وی چې هغه متاسفانه یاد کړ دښمن فشار په اساس باندې وي ځنی ځنی تفاهماتو په اساس باندې کوشش وی دي چې ورسال دښمن د نسبن دی ایجادې نو د دغه یو ماین انتقاد چې د کیسی او د کاولیکوټ ترمنځ د پوستي چې هغه کوشش وی دي دا د وهره نیول ته پر دغه مشکل پیدا شوې چې امید لرو ان شاء الله د الله په نصرت د دې ورځې په حال کې
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوسټو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لګوي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سم ده؟
کله نه کله د شپې له خوا بریدونه په پوسټو باندې شته دي خو کامل زموږ د قواو سره د هوایي او د تیرسته شته او هغه کشفی تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواو ته د هغې دغه بریدونه ورکوي هغه په سلیدي ساته د ترینکوټ په خاوره کې شته دی او د روزان په خاوره کې کله نه کله دښمن ته د دغه د مچلته انداختونه یا حملې دي. ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او قرآن خواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفی البته کې چې تاسو ویل د اروزګان پر سر تابیږي دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اروزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نه خدل تدیر وو چې هغه وخت یې په جمعي عملات لرودل ولې اوس دغه حملې محد شوي دي. مخکې هوایی قواو او د توپچي او زمینی قواو ټولې مرستې شته. د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کاندویي او خاص قطعات د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسیدلي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه وخت رسیدلې ده. په دې خبرونه کې د ازل د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلواله ډلې ترمنځ سیاسي روغې جوړې په اړه ډیر څه درته وړاندې کیږي. د شام یو جنگ ځپلی ماشوم په اړه به د یو امریکایي ماشوم له هغه خط هم خبر شي چې خپل ولسمشر باراک اوباما ته یې لیکلی دی. راځئ چې د سولې پر لور دا خبرونه وره.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلواله ډلې ترمن د کامیابو مذاکراتو په اړه اورو. د سولې هیلمندو مشمانو د دردونکو هیلو په اړه هم اوریدل شي. زه بشیر غواخم هر کله هم کوم. د څو کلونو تر کوششونو وروسته افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې تړون لاسلیک. کابل کې د دې تړون د لاسلیکولو لپاره ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د دواړو غاړو لخوا لاسلیک شوي هوکړه لیک کې افغان حکومت ژمنه کړې چې له تور لیست څخه به د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار او د ځینو نورو غړو د نومونو لرې کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هڅه کوي تر څو دغه خلک په آزاد ډول هیواد کې ژوند وکړی شي. په تړون کې دا هم ویل شوي چې حکومت به د حکمتیار د قضایي خوندیتوب تضمین کوي او دریو میاشتو کې دننه به د حزب اسلامي د بندي کسانو په خوشي کولو پیل کوي. حزب اسلامي په دې هوکړه لیک کې ژمنه کړې چې جګړه به ودرئ، د اوربند احترام به کوي، خپل وسلوال به بې وسلې کوي او د حکومت له مخالفته به لاس اخلي. دوی همداراز ویلي چې هغه حکومتي کسان چې حزب سره بندیان دي به خوشي کیږي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دا چې حزب اسلامي سره دا روغه جوړه څومره اهمیت لري او د دې ډلې سیاسي اغیز څومره دی، دا د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1900 میلادي کال کې تاسیس شو او د جهاد په کلونو کې د مجاهدینو مهم حزب بلل کېده. په وروستیو څو کلونو کې د دې حزب یو شمېر بانفوذه غړي له دې حزب ووتل او د خپلو فعالیتونو لپاره نوې ډلې جوړې کړې چې مهمې د وحید الله سباون او عبدالهادي ارغندیوال حزبي څانګې وې. اوس دا پوښتنه کېږي چې آیا د حزب اسلامي بېلې شوې څانګې به بیرته د حزب اسلامي په یوه واحد چوکاټ کې شامل شي او کنه. د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی په اړه وایي،
گروهی که از حزب اسلامی آقای حکمتیار جدا شدن، اگر
دوی کومی سانگی چه ده گلبدین حکمتیار پا مشره لحزب اسلامی سخه جلا شوی که گتی خوندی بی پرتا لشک ببرتا لهمدغ حزب سر یوزای شی
یک جا خواه شدن.
د سیاسی چارو بل پوه کبیر رنجبر لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل، د ګلبدین حکمتیار لراتک سره به د یاد حزب بیلې شوې څانګې بیرته د حکمتیار تر مشرۍ لاندې په یوه حزب کې راټولې او د حکمتیار ملاتړی بشي.
اوس چې خپل ښاغلی حکمتیار غواړي چې افغانستان ته راسي، زه فکر کوم چې دغه ډلې خپلې به ټول د حکمتیار تر چتر لاندې متحد شي او که کومه ډله استثنایي ډول باندې باندی پاتسی لدغه یو ځای کېدل نه هغه تجدیدي یو مغلمه زدي.
خاغلی رنجبر وای حزب اسلامي وس محل کوم نظامی څنګه نه لري او کبیل شوی څنګه ور سره یو ځای نشي، حزب اسلامي به د سیاست له صحنه ووزي ځکه چې ډیره منسوبین په حکومت کې فعالیت کوي او ځینې غلي دي. حزب اسلامی په افغانستان کې د داوود خان له حکومت نیولې بیا د شوروي پلوه حکومت، د مجاهدینو، د طالبانو او ورپسې د حامد کرزي له حکومتونو سره په مسلسله توګه مخالفت کړی او پر ضد جنګېدلې ده. کله کله یې له ځینو حکومتونو سره بې نتیجې مذاکرات هم شوي دي. په 1391 لمریز کال کې د کمونیستي حکومت له ړنګېدو وروسته د دې حزب ځواکونو د کابل ښار ځینې برخې نیولې هم وې. کله چې برهان الدین ربانی له شپږو میاشتو حکومت وروسته د واک پرېښودلو ته حاضر نه شو، د ځینو جهادي تنظیمونو او په تېره د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. په دې وخت کې حزب اسلامي خپل ځواکونه په چاراسیاب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د برهان الدین ربانی د حکومت پر ضد یې جګړه پیل کړه. حزب اسلامي د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د حامد کرزي حکومت په رسمیت ونه پیژاند او د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد یې جګړه جاري وساتله. پخوانی مجاهد نظر محمد مطمئن په کورنیو جنګونو کې د حزب اسلامي د ونډې په اړه وایي،
د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ټول هغه شکل جهاتونه چې دلته پکې جګړې کړې دي یو ډول مسؤلیت لري د حزب اسلامي او جمعیت او شورای نظار په ګډون.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1393 لمریز کال کې تصمیم ونیو چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه ولري. په دې انتخاباتو کې دغه حزب د قطب الدین هلال چې یو وخت د حزب اسلامي مرستیال و ملاتړ وکړ. دا چې حزب اسلامي به د سولې له پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته کوم اهداف غوره کړي دا به د وخت په تېرېدو سره څرګند شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې په تړون له دې عمله نیوکه کړې چې د دې ګوند مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار له عدلي تعقیب څخه مبرا ګڼي. یعنی داغ خلاف با د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه قضایی یا عدالتی ګامونه نه اخیستل کیږي. خو افغان چارواکي وایي افغانان لومړی سولې ته ضرورت لري، بیا وروسته ټولنیز عدالت ته. په دې اړه ما په کابل کې د عدم تشدد په اړه د بیلابیلو هلو ځلو کوونکي احمد الله ارچوال سره مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې آیا د افغان حکومت دا دریز سم دی؟
زما په خیال د روانه جګړه چې د دوه باد لري، یو داخلي باد دی او یو خارجي باد دی. داخلي باد کې حکومت ډېر زیات مسایل لري، مثلا اختلاف یو مسله ده، کمزوري حکومتداري بله مسله ده، او د ملي وحدت حکومت جوړ مشرانو په منځ کې کشمکش بره مسله ده. دا یو څو داخلي آباد دي، خارجي آباد دي چې د طالبانو سره مثلا جګړه روانه ده. طالبان دوه درې ګروپونه دي، کېدای شي دین هم ډېری. نو زه فکر کوم چې یوازې په دې باندې که سړی فوکس وکړي چې په سوله راولي، نو دغه چې ده حل لاره ده. حل لاره دا ده چې حکومت ښې حکومتداري ته وده ورکړي او دا داخلي کوم مشکلات چې تیری داخلي ستونزې چې دي دا حل کړي، او خلکو ته په ځای د دې چې په دې تمرکز وکړي چې مثلا جنګ ختم کړي، د یو دایمي سولې لپاره کار وکړي. دایمي سوله په دې معنی چې خلکو ته عدالت ورسیږي، خلکو ته انصاف ورسیږي، او هغه په دې باندې کېږي چې افغانستان کې د تیرو شپږ دېرش یا اووه دېرش کلونو کومه جګړه چې شوې ده او په هغه کې چې کوم خلک ککړ دي، جنګي مجرمان دي، باید دغه محاکمه شي. ترانزیشنل جسټیس یو بل اړخ دی، تر څو پورې چې ترانزیشنل جسټیس یا انتخابي عدالت نه پلی شوی، نو دا به ډېره زیاته ګرانه چې موږ دایمي سوله ولرو. شاید دا که چېرته سوله وشي د طالبانو سره یا نورو مخالفو ګوندونو سره، سوله به وي، خو دغه سوله به دایمي سوله نه وي. دایمي سوله هغه رامنځته کېږي چې کله په ټولنه کې ټولو خلکو ته انصاف ورسیږي، او د خلکو ته د انصاف رسېدلو یوه برخه دا ده چې انتخابي عدالت چې دی هغه په افغانستان کې حاکم شي. د انتخابي عدالت معنی دا نه ده چې ټول خلک محاکمه شي، هغه زندانونو ته ولېږل شي او خلک ووژل شي. انتقالی عدالت د خلکو نه د بخښنې غوښتنې او د غوښتنې او د خپل جرم د منلو نه شروع کیږي، او بیا د خلکو په محکومولو باندې تمامېږي. نو زما په خیال سره هغه شی، هغه فکتور یا هغه جز چې زمونږ د سولې په باره کې د خبرو نه ورک دی، هغه د انتقالي عدالت موضوع ده. او که څو پورې چې انتقالي عدالت نه وي نافذ شوی، فکر کوم چې سوله نه ممکن.
نفرت جنگ نستڑی افغانان یو مودا مندا پیغام یا رانی وا تڑو ام سولی مودا دری یو سولی مودا دری یو سولی مودا دری یو سولی مودا دری یو سولی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. څو میاشتې مخکې په شام یا سوریه کې د عمران دقنیش په نامه د هغه هلک تصویر دنیا ولړزوله چې د بمبارۍ وروسته په امبولانس کې روغتون ته وړل کېده. په تصویر کې ښکاري چې دا ماشوم په وینو او خاورو لړلی دی، هغه حیران حیران ګوري. په همدې امبولانس کې زخمی خور هم ناسته ده. د دې ماشوم تصویر تر راتګ وروسته په نړۍ کې بیلابیلو خلکو په شام کې د جګړې د ودرولو لپاره د روانو کوششونو په تیزولو زور راوړ. په هغه خلکو کې چې د عمران اقنیش تصویر په ډیره اغیزه کړې و، یو امریکایي ماشوم الکس هم شامل و. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملګری ملتونو د دې کال په عمومي غونډه کې د الکس هغه خط ولوس چې د عمران د اقنیش په اړه ولسمشر اوباما ته لیکلی و. الکس د دې لیک د لستلو ویډیو هم جوړه کړې ده. د امریکایي ولسمشر دفتر دغه ویډیو پر فیسبوک پورته کړې. د دې ټکو تر لیکلو پورې دا ویډیو له درې لکو څخه ډیرو خلکو د نورو سره شریکه کړي. د شپږ کلن الکس خط څه داسې دی:
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria?
ګران ولسمشر اوباما، هغه ماشوم دی یاد دی چې په شام کې په یو امبولانس کې وو. مهرباني وکړه هلته ورشه او هغه زموږ کور ته راوله. ته موټر په کوڅه کې اهم ودرولې شي او زموږ د کور مخې ته اهم. موږ به تاسې ته د بیرغونو، پوکڼیو او ګلونو سره منتظر یو. موږ به هغه ته کورنۍ ورکړو، هغه به زموږ ورور شي. زما وړه خور کیترین به د هغه لپاره پرپرکی او اور اورکی راجه مکړی. زما خونځی کې یو ملګری دی، هغه د شام دی او عمر نوم یې دی. زبا هغه عمر ته ورو په جنم او مک ټول به لوبې وکړو. مک به هغه د کلیزو مراسمو ته دعوت کړو او هغه به مک ته یو بل جبر ازده کړی. دا چې هغه به د لوبو سامان یا نانځکی نه راوړي او نانځکی ورسره شته هم نه، نو کیترین به ورله خپل د لوبو سپینه یېږه ورکړي. زه به هغه ته جمع او منفي ور زده کړم. زه به ورله خپل سایکل ورکړم او د چلولو چل به یې ورته زده کړم.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د الیکس د خط تر اورولو وروسته وویل چې نړۍ کې باید انسانان د فاصلو پیدا کولو پر ځای یو بل ته نږدې شي. هغه د دې لیک په اړه زیاته کړه:
دا د یو شپږ کلن هلک الفاظ دي. هغه موږ ته ډېر څه را زده کوي.
The humanity that a young child can display.
دغه ماشوم انسانیت راخی. هغه تروسا شک کول نه دی زده کړی. هغه لدی وجه چې یو څوک د کوم ځای دی، څنګه عبادت کوي او رنگ څنګه دی، له نورو خلکو یره کول نه دی زده کړی. مونږ ټول له الیکس څخه زده کولی شو.
او اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی. لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو نه تن جوړيږي د دې جنگونو نه تن جوړيږي انسانيت او سړيتوب عزت کوي دې ظلمونو نه تن جوړيږي تاسو یو بلوی زار ولی پاتی د منی لی زار ولی بختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے واکا بل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پک پل خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خان